د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او څلور دیرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي اړوند دی تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې برید په تړاو څیړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدی سمدستي خوشی کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د مدافع او بخې د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې سی پی جی تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدی نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي تلویزیون د خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی وو او له هغه راهیسې نه دی لیدل شوی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بل خو راپورونه وایي چې په تایکونډي کې د نسیم د خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی په ټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پاوځ په غزه کې هغو پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځ ډله کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي خبر ورکړی چې دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلی ارغمل خپل جنگیالی او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورځپاڼه راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل د حماس پر ضد پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې دې ډلې پر قلمرو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکرایني سیالي ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل کتنه کې د دوړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې دا یوالای بلا پیوړی کوي. د په داسیال کې د چې خغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوری پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. خغلی بایدن له زلنسکی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل روسیا ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه مه وکړي. بایدن د مسکو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکی د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبرې غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلی شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي چې فرهنګي ادبي خبرونه ده، خو له هغه مخکې ستاسو د لنډې برخې اوریدو ته رابولم.
ازادۍ دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو د خبرونه لمړی موضوع را اخلو د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کارندکر ویلی رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځنګړی شوی وو شارج د فیر د کار د خبره د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ولسی جرګې د پخوانی رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استازي او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا وروسته بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په میلیونونه ډالر فساد کې ښکېلو بلل او پر هغه بندیزونه ولګول میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په یو ګډ بیان کې دا تورونه رد کړی دي صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر چې د قطر له دوه فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون ویلي د دوی دغه پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه شارج د فیر کرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د حقیب خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوی وو کرن ډیکر ته دغه پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت او د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د مندونو یادونه کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کرن ډیکر پر رحماني د امریکا لخوا د مطرحو تورونو خلاصه د یو اکس په بڼه په خپل اکس پاڼه خبره کړې د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخت د دسمبر 11 په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څنګه پر رحماني او لدوی سره پر تړلو څلور څلوېښتو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي خبر پاڼه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي خو میر رحمان رحماني په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رسیدلې او په خپل فیسبوک پاڼه هم خبره کړې تر دغو تورونو یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلي تورونه په بشپړه توګه ردوي رحماني ادعا کړې چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورني او بهرني تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خپاره شوي د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالره په ناسمه لار لګېدلي د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خبره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړي چې رحماني او اړوندو شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربېره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوي د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې د امریکا د وسکانسن پانتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلی بندیزونه جدي وبلل او ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو په خوانیو چارواکو په اړه څېړنو ته لاره واره کړي هغه ازادي روډو سره په امریکا کې زیاته کړه
نو یوازې چې صفایي بندیزونه دي هغه یوازې نه چې د نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه میر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې په خوانی چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې په کې رسل کومې کې پیدا کړې پانګه جوړه کړه هغه په نړۍ په ډېرې هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري دا بندیزونه د یو فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغیز کوي فعالیتونه دلیږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخ ته وړل کېدل چې په راس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني او اجمل رحماني د بریتانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیسته هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او ترڅنګ په خپل ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قومندانانو او ډیپلوماټانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د اروپای ټولنې سرحدي او ساحلي ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د 10% زیاتوالی خبر ورکړی. ویلی دی چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی وګړي دي. د اروپایي ټولنې سرحدي او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې له 355,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته داخل شوي چې دا له 2016 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده.
اروپایی ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمېره د 2022 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2016 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډیر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینې اتباع دي. یو شمیر افغانان چې سکل له بیلابیلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات هم دی که
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدل وو، ځکه چې موږ ډېر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم یوه میاشت وږي تږي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
انسان سوداگر
ډیری افغانان چې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په ور ور ادا کړی چې د خپل مشر د بخښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله له دغه هیواده ووتل، چې ډیری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې وروستی راپور. د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسۍ سازمان د افغانستان د خاطرو کور تر سرلیک لاندې یو آنلاین موزیم جوړ کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې دا آنلاین پلاتفورم به د جنگي جرمونو په مستندولو او د لسیزو جګړو پورې اړوندو قربانیانو او پیښو په یادونو کې مهم رول ولوبوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان د جنگي جرمونو د مستندولو لپاره د داسې هڅو پیل په افغانستان کې د جګړې له ژوندي پاتې شویو کسانو ته د رسیدنې لپاره اغیزمن بولي.
د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسۍ سازمان یا IHRDO د افغانستان د خاطرو کور په نوم یو آنلاین موزیم جوړ کړی او وایي دا آنلاین پلیټ فارم د جګړې د قربانیانو د کیسې مستند کولو او ساتلو ته ځانګړی شوی او په افغانستان کې د جګړې ژورو اغیزو ته هر اړخیز لید وړاندې کوي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د خاطرو کور آنلاین موزیم د ټولنې د دوامداره ګډون په هڅولو سره د جګړې له امله د زیانمن شویو کسانو د تیرو او بیلابیلو داستانونو په اړه د خبرو اترو اسانتیاوي برابروي. همدارنګه ویل شوي چې دا پلیټ فارم په افغانستان کې د لسیزو جګړو او تاوتریخوالو د شخړو د اصلي لاملونو په ژور درک کې مرسته کوي. افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له ډلې یو شمېر وایي چې د عدالت غوښتونکي دي. د پروان ولایت یو ملکي اوسیدونکي ذبیح الله چې 4 کاله وړاندې په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله یو لاس پرې شوی و ازادي راډیو ته وویل.
سلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې لاس پرې شو. د چاریکار څخه غوربان ته روان شي، پر لاره کې را باندې ماین وچاودید. یو لاس مې زیانمن شو، یو لاس مې پرې شو او یوه پښه مې وسوځېده. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته دې پاملرنه وشي.
بامو توجه شوا.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري سر جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړه د بشري حقونو سرغړونې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له ویاسلي واکمنې وروسته پیل شوې نه وي، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرضیه جعفري د جنګي جرمونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولي او وایي چې دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د جرمونو په روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا آی ایچ آر ډی او یو خپلواک غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال.
د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل.
عرفاني شخصیت په کې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه سلیکوال سولمل شینوار سره شخیدلی یم.
هر څومره چې دا کارونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډیره محسوسه وکړم.
پدې خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دود خبرو.
د سلاند کې چې پدې کې نه یوازې ملمنه سړی ملمنه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه ملمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې تو دی. نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره ملوي. ختیځ ادبی بهیر د شاعر او لیکوال پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په روسي کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو اواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته وجه ورکوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسولیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعری بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بخی دی او مې او چا سره او سره دا کی سره د شمیکی د کزان په مشرانو مند شاعرانو کې چې څوک نازو نه یادې څوک څوک یادې عرفانی شخصیت پکې د دې د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات نقش لري. یو عارف ښځه ده یو خصوصا ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوي وو د دې ژوند لکه انځور صاحب تاسو تفسیر کړو چې د محرومیتونو او د حرمان نه ډک دی. او که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي. دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي ګنې څه د رحمان د شاعرۍ. که دا د شاعرۍ انګیزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او عدمیه ده د دې د ژوند او همدغه سیوته د نکونه مستقیم په خپل مکان.
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د آغلي ملال آزاد شعرونه وستایل.
آغلي پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور آغلي پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولم.
د مخکتنې دا غونډه د ختیز ادبي بهیر 1599 غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو د آغلي ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د آغلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غه زما په وچ گریوان په سر لران غه ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینې بل د مینې ده یو بل توند مینې بل د مینې ده زغم ته د ستم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا.
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانم وایا.
سترګي دې زما پلور کګي کړه درن زما سترګي دې زما پلور کګي کړه درن زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ماد جام پرملا دا تمنا لا سنائی خی تمنا لا سنا خی دی ڈکے رات دات شی پیالے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما مخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہیں پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑا باندے نغمے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما
د مخکتن په دې غونډه کې د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیا الدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعر لري. له ښاغلي همت مل څخه خبره د دې غونډې د مقالو پاړه وور.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم و ځکه د نقد برخه دا و چې زیاتره استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري که دی آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وخت وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې وې لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یو ښځې شعر دی. د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډولۍ یې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده، هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه، دود او دستور، د حیا مسله وه، لکه یو بیت چې خدایه څنګه غسل وکړم بې پړونی، خدایه څنګه بې حجابه سم ستا ذات ته. یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه جلا بېلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شعر کړی دی.
همتمل صاحب، یو وخت ډېر کلونه مخکې چې به افغان ادبي بهیر په پېښور کې فعال وو، هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه، په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې، ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغه طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي، استادان دي هلته دي درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي، او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نو او پخوا هم نو.
بیرته کدی پروین ملال غونډه ته راوګرځم، په دې غونډه کې تاسو ټول غونډه ام دې د وړانګې وړانګې می بهو کتاب مخکتن ته ځانګړې کړې و او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشو؟
یوازې ام دې کتاب ته ځانګړې شي و چې زیاترو مدیبانو په خبرې وکړې، وزنو ترنم ویونکو یې شیرنه وویل، او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل، خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې هم دې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټول خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیځ ادبي بهیر له مشر ښاغلي همتمل څخه مننه. اوس په خپله له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم، همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب، دروند ورور ډاکټر زرین انزور، ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، د ختیځ ادبي بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همتمل صاحب، ښاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زای په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغو شاتلمو څخه هم مننه کوم چې په خپل شکولو ژغونه زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منل شاعر پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوړسو.
تر ورستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوی چینه، د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي، پر پرپونو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریری پلوشې، څولم بیدلی شېبې د جنتونو وژنې، غیر به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه، د عاطفې ګلونه رنګین مهین خیالونه، قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پیلسي، یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي، یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي، یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه جړه خبره کړي، یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوږمې او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي، ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوی چینه د بوجی ټال کې بدی وسنګوي د اسمانو پرشتي په ښکلو ښکلو چاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګام واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پام واخلې ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي رادې ته به د سیورو ځنګل د خیال د بام واخلې ته به ښکلا د احترام واخلې ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوی چینې ژغ به دې راوړي د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم داسې پاستې لکه د زانو کتارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا پر غوټو کې به لکه د ګولې شربت خوږه ارواح پر رسید هر ساه سره به دی په نکته غېږ کې د یو چا د تنکی شوندونه خوږه خوږه موچکی واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅل توپ تر ورستنی مقامه د کړه توپ تر ورستنی میراج د حس تر څوک یم نه مې مینه وټو کېږي ټول کائنات به دی وغېږ تر اسی ټول کائنات په دی وغېش تر اسی قدم بکشیش استاد از لکم په مراندو ته به د ښکلو نکتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څوران دي تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به اغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي
دا یو خبرتي او روسا د کیسه لیکوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسه د بخوا په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
لیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپل کیسو له چاپېدو سره مختاته شوې ده د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړې کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړې او له 2000 کال را پدې خو هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده د ازادي رادیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجمع لارم یعنی درې مجمع لارم چاپ ته آماده اما یو مجمع ام د سره کتنه غوړي بلایم غوړي بلایم غوړي او ځنی سی په اړه مجمع کې غوړم چې دوه درې قصي ورې زاپ کړم
د بیا کتنه مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېری بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېری ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې بعد بیا او کتل سي بیا او کتل سي بیا او کتل سي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روستي کلونه بل هو ته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنه او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو حتی دوته نه ورکوم یعنی کیسی بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسی بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې حالت ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالم ناخدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي ده او زه اړکړم مچ کیسی بیا بیا
د پو کیسو کې چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسی بیا بیا ګوري په کومه برخه کې مودې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده
د بدلون وړ خو څو دی یو خو خپل د کیسی سټراکچر دی عمومي خو پاغه د ټولو نمایم چې د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا په کوم په ژبه ډیر را کوم او ځنی کیسې را ته فرزن پای هغه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسې شروع او د کیسې پای دوا ډیر مهم
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده وروسته بیا فکر هم کړی دی وروسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خو لمړی بڼه بهتره
ولا دا غسې نه دی پیښې به البته ما سره
تاسو کله داسې احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردی نه دی کړی داسې بعضې شروع کی یا جمله دا غسې شوې دي اما په ټوله کې نه دی شوې ټوله کې فیزنې کیسې داسې دي چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیر یو کیسه یې مګر نور زیاتره کیسې داسې دي چې یعنی لګ جوړ خوړی لګ جوړ خوړی پاغ لګ جوړ معنی کیسه زما په نظر معنی بشپړی
سولمل صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي اغه ممکن د بیا سمون لپاره کار آسان وي ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لمړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نکوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسې لیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وخت هم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر من زتا سره موافق یم چې سمولي اصلاح کولی ایډیټي آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت پر ام ډیر ګټ ورته
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخ کوینه الهاتی سره
ولا کمپیوټر ته خو نو نه لته دا مخله تنبلی ده نو نه پیګم تر وځکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم لکه بس ما په دغه کمپیوټر کې هغه د توانایي نشواله می لا ځنه پترته مکتب د تخنیکی شانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما اول د کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر لسته کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه پخلاسې ده او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لید مخ کې د کمپیوټر نو ورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې پاینې وخت کې فکر وکړ پاینې وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزه ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دا غوښه کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا شو چې وخت کې خټه په یوه ځای کې نه د ټایپستان ځنګړي خلکو په اداراتو کې چې واځي همدای کارو نو او نظر نه ما شخصته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستیو کې زما کمپیوټرونه پر لپسې خرابېږي دا هم یو ډول زما زړه د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استادیا و ما اړ کاندي چې زه نورې لیکل کمپیوټر مانو
دا تاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقی لیکنې کوي او خو وی چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو ته شي چې وس الف په د ب په ځای ونلیکم ب د ج په ځای ونلیکم اما دا خبره هم په پایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک یې مو کمپوز کړی دی فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت کیسې ولیکي لاغه ورستمو هغه ګوتی په خپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وي، ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي. څنګه د سنیات مو کړه سولمل سره
او کمپوز به انتخاب نو به بخي سل پیسه د انتخاب کوم او کمپوز باندې به انتخاب کوم دا وسم یعنی ماته لوی استوزه زری لیکلي داستانونه لرم خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روس ته به خپل قصه په کمپیوټر کې خامخالي.
لا شاغلی سولمل څخه مننه. ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمی په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال لپاره ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا په منی کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو سارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود لپاره او نکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کړو بدای او پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو دي چې سرتسيره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسه هم دغه دوت هم د سره وان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو لپخوانی یو دودونو څخه یو دی. دا دغه سړو سیمو خلک د کال لپاره ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپل سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندو کې د لپخوام د غریواج د دوت پاته دسي کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه لډیر په خوانه دوت د وسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت سته خو د پخوا پر طلبانه وس څه کم سوي د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مجان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمه کې غوښه په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا خو وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدل دي چې دیوخ بچای موږ هغه عام اصطلاح کوي جونګای ورته وایو، نو هغه هم حلالې ده. اته کوم بعضی کسانه به داسې تنکای سخندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کوم مثلا یو داسې ډنګر پسبي ورسره لول دي غتر څنګه به دي خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لول.
ډیرای خلک په دې باور دي چې وس ته لاندې ملمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوش پوری محدود نه، بلکې وس په دغه ملمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یل په خوا سره د لاندو دغه د مرمسیا او دغه د سی مثلا نور کله په خوا سی به لاند کېدل صرف په مثلا مجورت لړمون وایو یا جګر دغه په خې د لوس نو ډیر شانی ور سره مثلا وریځي خورما او شیروا یا دغه سی نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیلند کې اضافه سوی په دا وس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په مرمسیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغې مېړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړي مېلمانه راغوښتل کېږي بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کېږي مېله جوړوي.
په خوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی. په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولي او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بشت جګړه کې غوښتل د ادرس او کسان د شاوخوا کلو نه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شکی او جمعه جوړیږي وس مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګره لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړه راخلی پړې کې سر کې اوس په نه کونډه اپ کې ټکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتیا اتیا سل نه پر بول فاتیا یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی همداشان جمعه جوړي همداشان نادری کار کې همداشان د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نشه پټونه راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپیرا ته ول د ټولګټو چارو تر سره کولو ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
اورور پیسې نم لري اورور سره د دې امکانات نمې خدا قوم را جمع کیږي یو اتحاد او تکي سوالو خلل را جمع کیږي د ډوړی چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول په دې شکل سرکونه جوړول د چې تومره لوی کارونه دي دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي دا ټول کارونه د ملت کول دي ولس کول دي د افغانانو کول په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامش تمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامش تمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار ده چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغې باندې زموږ ټولنه هم خوندي کېږي، زموږ ښارونه او کلي کوڅې ورباندې آبادېږي. نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم پې موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي.
خلک وایي په افغانستان کې د جنګونو او ګډوډیو له پیل کېدو څخه وړاندې به ولسونو حکومت سره د سرکونو ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنګونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخیستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې وې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدي وي او شدي پسې ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړی ګم نفسونه شل غال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسات مون لره نه ده مناسب نفسونه شل غال دې دې غم جړی ګم ار سوک کټ د سانتی وطن بسو وطن کری د قومین د زرو نا بحشوا خپوی گم لده غم جره گم لده غم جره گم نفسو نشل غال سوک میاو سوک ملاشو د کسنا تپراشو وای کس بو کمال سکرو شکرانا بانده مره گم لده غم جره گم لده غم جڑے گم نہ ننگستان غیرت او نہ خاور تا خدمت من وګور دنیا ته هر ملت سر په مورا چو پختون غریب برباد شو لده غم جڑے گم نفس نشل غال را
شاته پات خپل اولاد شو افغان غریب برباد شو لته غم جړېګم نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو د کور بوسو حسد موږ لره نه دی مناسب نفسونه شول غالب د دې غم جړېګم هر څوک ګټه د سانتي وطن بسو وطن کې د قومینه د زرونه